السلام علیکم تاسو مشال ریډیو ته وګی د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د خالی ورځو د 2014 کال د فبراير 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو او ریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نا خبرونه اورو
ستلی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د افغانستان په کونړ ولایت کې په ځانمرګ برید کې د وډل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې له نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو داخلي دو شره زیاته شوي او د شام په جګړه کې خکیلو ډلو ترمنځ اوربند عملی شوي اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانمرګ برید کې د وډل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی د چارواکو په وینا دا پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو د پارک په دروازه کې شوې د کونړ والی وحید الله کلیمزی د دې پیښې په اړه نن مشال رډیو ته وویل
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته چیرمه یو ځانمرګ برید وکړ ډېره برخه ملکی کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوی څیره دغه یو قومي مشر چې حاجی صاحب خانجان میږي د شامل
کلمزی زیاته کړه چې حاجی خانجان د حکومت په ملاتړ د وسلوالو پر ضد پاسون کړی وو او فعالیتونه کول چا تر دې دمه د دې پیښې مواري نه ده منلې د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نور کلون پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي دو شره زیاته شوې ده د خبره د صوبای تعلیم وزیر عاطف خان نن له مشال لري سر په مرکه کې کړي د تعلیم وزیر د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تعلیمي پرمختګ لپاره یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل تازه رپورت کې ویلي وو چې په خبر پښتونخوا کې د 2016 کال پرتله سږ کال د تعلیم د ماشومانو په وې برخه کې دوه زیاتوالی راغلی دی خو صوبای وزیر عاطف خان وایي
یو وجه کې دي چې زمونږ د کمیټي سکول د شروع کړی او هغه کې تقریبا دا په خیال کې څه 45000 هغه کې منډولمنت شوی دی چې دا فګر به کې نه راغلي دا هغه د وجه په فګر کې ډیفرنس راغلی په بارل مطلب ماته خدای چې سریز نه ښکاری چې دا هغه د وجه کم شوی چې کوم د منډولمنت چې څونه دا 13 کال کې شوی دی نو هغه خدای دې مخې قانون نه سیوا شوی دی
په دې رپورت کې ویل شوی چې د شاوخوا 15 کروڑ دیش لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي وصل ویخ فیصده یې له تعلیم محروم دي په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزل ناروغي واخلي چې د سره په دې صوبه کې سکال د پولیو د ناروغانو شمیره 3 ته رسیدلې ده د مشال اړیو خبريال وایي چې په پیښور کې د پولیو مرض ښکار شبي ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون په کې د پولیو وایرس تصدیق وشو همدارنګ هنګو کې هم یو ماشومه د ګوزل ناروغي واهلي له دې سره سکال په ټول پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 15 ته رسیدلی د پولیو ناروغانو شمیر په داسې حال کې اضافه شوی چې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین ترسره شو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي محکمه وایي چې د وفاقي حکومت په هدایاتو یې د خبریالانو تحفظ لپاره یو کمیټه جوړوي د اطلاعاتو صوبایي محکمې مشر محمد شویب نن له مشال اړتیا وی چې په دې کمیټې کې به خبریالان غړي هم شامل وي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د خبریالانو تحفظ لپاره د کمیټې جوړولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د خبریالانو نړیوال سازمان پاکستان د خبریالانو لپاره څلورم خطرناک هیواد ګرځولې وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري اول درجه عالی دولتي میډل ورکړ د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د جان کیمبل د مخخي په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکو او د غوس ماموریت یو شمیر چارواکي هم موجود وو په ارکی ترسره شول ولسمشر غنی جنرال کیمبل ته د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د ملي دفاع د کورونو چار وزارتونو مسولینو سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت د تامین په خاطر د خدماتو د قدرونې په مخه ستوري اول درجه عالی دولتي میډل ورکړ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر وای دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان نور اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي د ملګرو ملتو د کډوالو د عالی کمشنری بیان د میلیسا فلیمنګ وای د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بلکان هیوادونو ذمہواری په یو بل اچوي نوموړي وای چې تر اوسه په دې خبره چې ولی یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخه لارې تړل کیږي او څوک د دې پریکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونه غیر قانوني افغان کډوال چې تر یونانه پورې رسیدلي غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځ اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. په شام کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړو ساعتونو کې د لږو سرغړونو رپورټونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوي دي. ملګري ملتونه وای ملتونه او څارونکي ډله خبر ورکوي چې د شام په لرې لویدیځه سیمه کې وروستو تر دې چې نیمه شپه اوربند پیل شو ډزې اورېدل شوي دي، خو تر دې اوربند مخکې د یاغیانو په مرکزونو د مشت ته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د شام د بشري حقونو د سار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروستو تر څو کالو د لومړي ځل لپاره آرامه آرامي ده. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تېره شپه په 15 منټه د پاسه 11 بجې رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رای شمیرل پیل شوي دي. ټاکل شوی د رای ورکولو د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځله وغځول شو چې چارواکي وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. وروستی خبر د کرکټ ته، په بنگلاديش کې د 5 هیوادونو ترمنځ د 20 اوریزه ایشیا کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله ده. دا لوبه به نن د پاکستان پر وخت ماښام 6:30 بجې شروع کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل احیاس نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي نن په یو ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي
چې په نتیجه کې زموږ یولس کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي.
د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې تورخم کې د خلکو په تګ راتګ او مسلو تفصیل درکو.
دلته چې راځو دلته دا چینه بلفونه او دا چینه سامانونه پاکستانی سامانونه له ولته په افغانستان کې خرڅو په میلو باندې مخکې ډیر اسانته وي. اوس دې مثال خبرې دا کارت پښتنه د نه کوي کارت به ساده کارت در سره نیست.
او اونیس پروګرام سروې کې په میډیا کې د وی کارکونکو کې نوښته سهار سره خبرې کوو.
کله زما د جرنی سٹارټ شو نو غی نه پس بیا د ما فاملی هم د سټوډیو ته وزیټ وکړو، نو غی چې وکړو چې فاملی ماحول دی او ښه دی، نو بیا غی نه پس بیا دا ټول کې د بستیک شو نه بستیک د صحیح د بس کار کی کار ته ځي واپس کوته ډایرکټ راځي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي نن دغلته یو ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې ولایت مقام ته څیرمه د شهیدانو د پارک په دروازه کې شوې ده. د روغتون چارواکي بیا وایي چې په ورول شوو ټپیانو کې د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت اندېښنې وړ دی. نور تفصیل د روح الله انوري په دې رپورټ کې اورو.
د سحر 9:30 بجې ویچې د کونړ د والی د ودانې او د پارک مخې ته په موټر سایکل ناست ځانمرګي برید وکړ چې د چارواکو په وینا په یاد حمله کې له 100 زیات کسان وژل شوي او 40 ټپیان دي. د پیښې په ځای کې د وژل شوو کسانو د بدنونو ټوټې پوستکي او وینې پرتې وي. د کونړ والی وحیدالله کلیمزي ازادي راډیو ته وویل پیښه ډیره دردونکې وه چې پکې ټول ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته څیرمه یو ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې زموږ 11 کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي، چې د ډېرو زخمیانو حالت هم وخیم دی. ډېره برخه یې ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوې څیره دغه یو قومي مشر چې حاجي صاحب خان جان نومیږي در شامل.
په روغتون کې ټول بسترونه د پیښې ټپیانو ته خالي شوي. په کټونو کې په وینو سره زخمیان پراته دي. یو ټپي د چاودنې کیسه کوي.
زما نوم مسعود الله دی، پلار نوم مسافر دی، شیبد اوسېدونکی د پارک مخې ته دوکان دی زمونږ د کلیوال. هغه کې مونږ ناستو یو زومه 2 کسان راسنو، یو دوکاندار یو کس بل ناڅاپه یو
د کونړ عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل د قومي مشر حاجی خانجان د جسد په ګډون یولس مړی او څلوېښت ټپیان ورته راوړل شوي وو چې دوه نورې په روغتون کې مړه شول چې اوس د وژل شوو شمیر دیارلسو ته لوړ شو. هغه وایي که څه هم چې دوی سخت ټپیان د ننګرهار روغتون ته رسولي خو بیا هم د کومک لپاره ورته له ننګرهار څخه د ډاکټرانو یوه ډله را رسېدلې ده. په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازی حاجي سخي مشواڼی د حاجي خانجان په اړه وایي
مهم سړی چې د حکومت ملاتړ یې کړی و حاجي خانجان چې پخوانی جهادي قومندان او اوس د دانګام د ولسوالۍ د ملي پاڅون یا د پاڅون په نوم چې کومه دغه د حکومت پاڅون کوونکو مشر و هغه په شهادت رسولی ده.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په اسدآباد کې د شوي ځانمرګې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې هم په کونړ کې څو ځانمرګې بریدونه شوي چې پکې د نړیوالو او افغان ځواکونو تر څنګ ګڼو ولسي وګړو او قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوس هم راځو یوې مرکې ته. په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د فعالې یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورټ وایي په دغه هیواد کې 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محرومه دي. په راپور کې راغلي په دې کې تر ټولو زیات په بلوچستان او په دویم نمبر په قبایلي سیمو کې ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن د الف اعلان له یو چارواکي جواد اقبال سره مرکه کړې ده او له هغې په سر کې د دغه رپورټ تفصیل
دا وخت په پاکستان کې چې کم ماشومان دي چې د چا عمرونه له 15 او 16 کالو په عمر کې دي د هغو تعداد تقریبا 15.5 کروڑ دی. په دې 15.5 کروڑ ماشومانو کې د سکولونو نه چې کم ماشومان بهر دي د هغو تعداد 2.4 کروڑ دی. دا فیګر په خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فیګر دی چې کم زمونږ نوی رپورټ دی. که فرض کا منګه راشو خیبر پختونخوا ته نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 6.5% دی. د دې 2.4 کروڑ ماشومانو چې د کمې تعداد راځي تقریبا 3.5 لک 450 زره او 6 ماشومان حساب کې تاسو توجه بلې خبرې ته راوړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ستاسو د پروګرام په وساطت باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 24% و یعنی تقریبا 3.5 لک 50 زره ماشومان د سکولونو نه بهر و کوم چې اوس 3.5 لک 50 زره دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
په قبایلي سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده او همداراز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
که موږ وګورو چې دا وخت په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دي په بلوچستان کې دي. په بلوچستان کې په دویم نمبر زمونږ قبایلي سیمه چې ده یعنی فاټه چې هغې ته ویلې کېږي په هغې کې 80% ماشومان چې دي یعنی په سلو کې 80% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. که فرض کړه موږ وجوهاتو ته وګورو چې زیات په قبایلي سیمه کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي د دې وجوهات څه دي. د هغې نه مخکې زه یو ډېره مهمه خبره کوم چې زموږ سره تقریبا 50% نصیبه جنکي چې کوم دی هغه سکولونو نه بهر دي او د هغو تعداد چې دی هغه 50% چې کوم دی هغه سیوا دی. مطلب که موږ تناسب وګورو د الکانو د جنکو شمیرې ته نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زمونږ سره دا شمېره د جنکو په حق باندې ډېره زیاته سیوا ده. مطلب موږ دا ویلی شو چې 80% جنکي چې کوم دي په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي او 70% ماشومان چې کوم دي الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 40% ماشومان چې دي هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې دا هغې مین وجه چې ده هغه د مور پلار د طرف نه ماشومانو ته د سکول نه کولو اجازت دی. په دویم نمبر باندې د ټولو نه ځکه وجه چې دا هغه د ماشومانو او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د تلو نه انکاریتوب دی. دو په خپله خوښه باندې سکول ته نه ځي. پنځلس فیصده داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سیمو کې چې کم خپل تعلیمي اخراجات نه شي برداشت کولی او د هغې د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. دیارلس فیصده زموږ سره په دې سیمو کې هغه ماشومان دي چې د چا نه سکولونه لري دي. بل د سکولونو د لریوالي سره زه دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکۍ ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د هلکانو د سکولونو تعداد په نیمبها باندې دی، یعنی ټو ترډ دی. لس فیصده داسې جنکۍ دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغو په کور کې د مور او پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. اته فیصده داسې ماشومان دي چې د هغو یا عمر کم دی یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغو سکول ته نه ځي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په ترخم پوله یې د امنیت ټینګولو او د مشکوکو کسانو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د خلکو رجسټریشن پیل کړی دی او په دې لړ کې تیره میاشت کې خاوشه 14,000 کسان رجسټر کړي دي. دوی دا هم وایي چې کوم خلک پاسپورټ، پی او آر کارډونه، د راهداري کارډ او یا تذکره نه لري نو یواز نو هغوی واپس کولی شي، چې کوم خلک دغه کاغذونه لري نو یوازې د دوی انتراج کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پولې د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر انتظامات کړي دي او چې کوم خلک د غلار کاروي د هغوی رجسټریشن یې شروع کړی دی او د هر هغه تن تفصیلات جمع کوي چې د افغانستان نه پاکستان ته پیاده داخليږي. په دې حکله د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي
په تورخم باندې مونږ چې کوم د افغانستان نه یو پاکستانیان چې می او د افغانستان نا پاکستان ته داخليږي هغه د پاره مونږه رجسټریشن کاونټرې جوړې کړې دي. اته کاونټرې دي او د دې نه علاوه چې ګیټ کراس کی نو په میټل روډ په پوخ روډ باندې مونږ نه پریدو، هغه د پیاده خلکو د پاره ځان مونږ لارې جوړې کړې په مخصوص لارو باندې ځي. بیا ته په کاونټرو کې خپل اندراج کوي چې پاکستان ته سلر راغلي دي، چرته ځي او کله به واپس ځي. دا ډیټیل ته مونږ ولو د افغانستان څخه اسناد وسري تذکيري یا قومي کارډ وسره دا غي نمبر مونږ ولیکو او چې پوره اندراج وکړو به فردر اډې طرف ته مونږ دغو او ډېر په خطر طریقې سره تر اوسه پورې مونږ سلور شپې ته زره کسان د 1 فبراير نه والا تر نن ورځې پورې د مونږ رجستر کړی.
نوموړي زیاته کړه چې کوم خلک پاسپورت او ویزه باندې زیرا زی پی او آر کارډ، راهداري کارډ او یا هم تذکره لري نو مونږ یې یوازې رجسټریشن کوو او نه یې سارو، او که په دې کې ورسره یو سند هم نه وي نو بیا یې واپس کوو. او دواړو خواو ته مزدوري او کاروبار کوونکو خلکو، زده کوونکو او ناروغه کسانو سره خصوصي رعایت کوو او هڅه کوو چې یوازې اندراج وشي او نور تکلیف سره مخ نشي. ماس خان چې د جلال آباد اوسیدونکی دی وایي کاروبار کوي، مخکې ورته په تګ راتګ کې اساني وه خو اوس یې اسناد شکیږي او یو شمېر پوښتنې ترې کیږي.
دلته چې راځو دلته دا چین بلفونه او دا چین سامانونه پاکستانی سامانونه له ولته په افغانستان کې خرڅو په میلو باندې په هفته کې دوه وارته راځو. لکه سانتین هم مخکې ډېرې وي کنه، مخکې ډېرې سانتې وي. اوس دې مثال خبرې دا کارت پوښتنه ده نه کوي، کارت به ساده کارت د سره ستاسو خپل تذکيري پوښتنه کوي، هلته په کتابچه کې درنه لیکي. بس ما نه کارت وکړه، ما بارډر کارت ساز کړو، بارډر کارت را نو کتره دا پوښتنه کوي چې شي خرڅې چې شه دغه کې ما ورته بلفونه مونه برې راځو خو دل ما چې دغه کار کوم دغه خرڅو مو دا اړو مراړو دینه مخکې هچې دی. بارډر کارت تر ته پتور هم باندې بارډر کارت سازيږي یو سالو تنظیم یې مخکې سره راغو هغه کارت ما ساز کړی.
او د افغانستان یو بلتن میر افضل وای
مخکې به چې کلم راتلو بو شنو ته خبره بنو و دا صرف نوم لیکي بو شو خو نور کوم مشکل نشته، خو سم نوم لیکي بو شمون نه چې د خو وړم نوم لیکي او شه خو وړم نوم لیکي نور کوم مشکل نشته مونږ په دې شته بار بو شو بدل کاروبار کو بو شه دا ګنډ منډه دا خو بو شه ټوټ خرڅو غو پوهه بل تل سره شپې کو به زو کوړه بیرته مشکیز نو اوس لګم مشکل شته دی وندا او مخکې به خسته نو یم نو کوم دغه نشته چې خدای له کاري غنه پوهه نور کوم مشکلات نشته دی پوهه بس دا کارت مړ وخت نه کوي غنه وخت نه وخت پوهه.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې د رجسټریشن شروع کولو نه پس قانوني سفري اسناد په جوړولو کې اضافه شوې ده او زیاتره خلک اوس غواړي چې ځان لپاره یو سند جوړ کړي او بیا په دې لار سفر وکړي. دوی وویل چې د عمل سره بعد مشکوک کسانو د تګ راتګ تګ مخنیوي وشي او دا اندازه به ورته ولګي چې د میاشتې څومره خلک دغه لاره کاروي، نو بیا به د هغې حساب سره ورته د رهدارۍ کارډونو جوړولو مرکزونه هم زیات کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد شروع شوي ضرب اعصاب عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. د آپریشن لومړۍ مرحله شاوخوا اتلس میاشتې پورې وه او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شو. د عملیاتو د پیل پر وخت پوځ ویلو وو چې د ضرب اعصاب مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پوښتنه دا ده چې آیا پوځ په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړي او که څنګه؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوي عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرادی تحصیلونو متمرکز وه، خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پوښتنه دا ده، آیا لومړۍ مرحله کامیابه شوې چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکله جنرال راحیل شریف راغلی دي، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتلی دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، ازبک جنګیالیو او نورو وسلوالو ډلو پناه ځایونه وو، هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړي دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګري د عصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نیټورک او القاعده په ګډون نور ځایي او بهرني جنګیالي میشتو. ځایي خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل، خو خبریال صفتر داوړ چې کله دوه هفتې مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي ته ستون شو، نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
طالبان ډېر زیات وو، خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې د کم ځای مونږ جرګې ته لاړو، دا ورځ باندې سیکیورټي وه او مونږ ته اس کې سم طالب یا هغه په نظر نه دی راغلی. ډېر یې پورې آخري مرحله چې کمه دی دا ختم شي، نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي، کله به پته لګي چې اوس طالب ورک شو که دا آپریشن فائدہ کې وشو، دا د دې نه طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته. په دې چې اوس خو علاقې خالی دي، میرعلي خالی دی، میرانشاه خالی دی، نو دا پته نه پکې لګي چې آیا دې نه پس په بیا طالب راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل شو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بېکورۍ ژوند تېروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علي خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي، تر هغوی پورې ضرب اعصاب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده، نو هغې خلک اوس هلته کې نشته، خو البته هلته کې چې د کومو مطلب مقاصد چې د غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي، نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځای نه وتلی دي، خو دا پته نشته چې هغه اوس چېرته دي. نو موږ غواړو چې د کوم خلک بې ځایه شوله او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوساتلی شي چې دا خلک مطمئن شي، نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب اعصاب کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب اعصاب د پلان یوازینۍ برخه نه وه، بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصه وه. جنرال ریټایر طلعت مسعود وایي ولسي حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی، خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی ګورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل سوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یو بل رپورت ته د خیبر پختونخوا انفارمیشن ډایریکټریټ وای چې د مرکزی حکومت په وینا په خبر کې د خبريالانو د تحفظ لپاره یو کمیټي جوړوي. دغه کمیټي کې به سرکاري چارواکي او خبريالان شامل وي. د رسنیو دفترونو د امنیت کمزوري غاړي بعد رسنیو ادارو سرکاري چارواکو ته په ګوته کوي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه زلان یوسف زهرا کوي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ډایریکټر محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت په هدایاتو دوی په خبر کې د خبريالانو او د رسنیو د دفترونو د حفاظت لپاره یو کمیټي جوړوي چې د چارواکو ترڅنګ د خبريالانو نمائندگان به هم غړي وي.
هوم ډپارټمنټ اډیشنل سیکریټری وایس چیئرمین او پولیس والا به په دا اس اس پی سپیشل برانچ دا او میډیا هاوسز والا به نو بیا به دې هغه کوم فدرل ګورنمنت کوم پلان کړی دی هغه الارم بٹن والا هغه به هغه کوي او نور چې چا څه کنسرن وي او څنګه چې کنسرن څه شو هغه چې سیکیورټي او ټول میډیا هاوسز ته ورکوي نو هغه ریپیډ ریسپانس ولې هغه ته ورسي او ما هغه چې الارم بٹن وشي نو هغه بیا ریپیډ ریسپانس ورکوي پروټیکشن لپاره.
زئی خبریال او د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څنګه مشر محمود جان بابر وای چې د خبریالانو د تحفظ لپاره کمیټه جوړولو سره به د رسنیو ادارو او حکومتي ادارو ته خپل خپل ځمداري په ګوته شي.
په خپل د دفتر خلک د خپل کې سمره د خپل ماحول ټکی چرته د ټوپک والا او درې چرته د پټک سودري کې چرته په سره حمله کیږي نو څنګه به بچ کیږي د تخت لارې به کمی وي. دا ټول خبرې په دې کمیټه کې کیږي او بیا به د ریکمنډیشنز جوړې بیا به حکومت ته وایي چې راشه او حکومت ته ستاسو د ځمواري او د دې ادارې والا ته وایي چې ستاسو د ځمواري ده. نو زما په خیال دا یو کوشش ته مخکې نو او ار یو سیستم مخکې نه وینو هغه کمزورې وي چې کله جوړ شي نو بیا به ورسره کم اس کم دومره شي چې هغه خبره به لګور رامنځته شي نو ادارې والا ته به هم پلي کمزورې نه راښکار شي حکومت ته هم پلي کمزورې نه ښکار شي.
د خبريالانو د نړیوال سازمان د تازه رپورت تر مخه پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ سلورم خطرناک هیواد دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان یو سیاسي ګوند متحده قامی مومن غواړي چې ملک کې د شل صوبې جوړې کړي شي او د مقصد لپاره دوی د قامی سمنه سیکرټریټ کې یو قرارداد هم جمع کړی دی. دا چې متحده قامی مومن اولې د صوبو غوښتنه کوي او کارپوهان دې ګام ته څنګه ګوري په دې اړه تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د متحده قامی موومنټ یا ام کیو ایم سره تعلق لرونکي د قامی سملې یو غړي محبوب عالم وینا وا د دوی ګوند غواړي چې قبایلی سیمو ته د هم د هاغه ځای د اوسیدونکو د خوخي مطابق د صوبې حیثیت ورکړي شي او دا راز دی د خیبر پښتونخوا په ګډون ټول ملک کې وړې وړې شل صوبې جوړې کړي شي. د دې په خبره د دې مقصد لپاره دوی د قامی سملې سیکرټریټ کې یو قرارداد هم جمع کړي کم چې ډېر زر اسملې ته وړاندې کړي شي. د نوې صوبو د اهمیت او ضرورت په اړه د محبوب عالم
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی چار بنے پانچ بنے
دیوی خدا واڑو چ پنجاب کے دے ہم سلور پنج جوڑی شی سین کے دے ہم شی خیبر پختونخوا او بلوچستان کے دے ہم نوری صوبے جوڑی شی دے سر با ٹولو خلقو تخ بل حکو نہ ملاو شی او دے سر ہچ چاتا س نقصان نشتا بلدا کہ ہر صوبہ کے در سلور صوبے جوڑی شی نو دا با پ انتظامی لحاظ ہم خوشی او کتا سو غواڑے چ ملک کی صحیح جمہوریت راشی او ترقی وشی نو تا سو نور پر مختل نڑے تو گورے ہل تا ہم داسی دی
دنیا کے سٹڈی کرے ایسا ہی ہے.
خمشال ریڈیو چ کل دا غختنا د سیاسي او آئینی چارو د کارپو او وکیل افتخار ګیلانی په وړاندې کې خو نو دوی چې نه خو د دې بل ضرورت شته او نه دا پاس کیږي نو موږ زیاتوي
اب کامیاب نشي نو یو صبح مونږ منی دا فائدہ نه دی نه ایڈمنسٹریټیو تحصیل پر شته دي او بیا خاص کر لوکل گورنمنٹ سال نو اوس بس ضرورت نشته دی تر زیات ګډوډ شي اوس هم جګړه خپل کې لګیا دي بیا به زیات هغه شی ما په نظر څنګه دي د سره چیرنه د بکار
د خبره د نوي صبح د پاره با آئین کې د دوه تہائی اکثریت سره د بل پاس کولو ضرورت وی او موجوده وخت کې کده مخالف ډلې ټول سیاسي ګوندونه هم یو ځای شي نو غوښتې اکثریت نشي پوره کولی. یاد دی وی چې د دین وړاندې هم پنجاب کې د نورو صوبو جوړولو او هزاري صوبې د پاره تحریکونه چلیدلې دي خو د هغې هم څه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلې. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاز نورو.
د افغانستان په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانمرګي برید کې د وډو شو کسانو شمیر دیا لسته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو د پارک په دروازه کې شوې. دا خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي دو شره زیاته شوې. دا خبره د صوبایي تعلیم وزیر عاطف خان المشال رډیو سره په مرکه کې کړې. په خیبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغۍ وخلي چې دې سره په دې صوبه کې سږکال د پولیو د ناروغانو شمیره دریو ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي محکمه وایي چې د وفاقي حکومت په هدایت وې د خبریالانو تحفظ لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ته ستوري اول درجه عالي دولتي میډل ورکړ. په شام کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند فیل شو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي او په ایران کې د وروستو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم دوام لري.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د نن په سروې پروګرام کې په میډیا کې د وی کارکونکو کې نوښت سهار سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانا ملیحا امیر زاده ده. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حامیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لپې خبره نوښته سهار میلمنه ده. نوښته له شوب سره تعلق ساتي چې په پښتو ټي وي چینلو د مختلفو پروگرامونو کوربنه ده. په پښتو ون ټي وي چینل دا غي دوه پروگرامونه لیډیز لاونج او پی ون جنکشن او په کې ټو چینل یې ټرینډینګ لایف نومي پروگرام دی. له دې سربېره نوښته سماجي فلاحي کارونه هم کوي. هغه د یتیمانو لپاره د یوې پروژې مشره ده. نوښته د ګرو ملتونو ماشومانو ادارې او سکول اف لیډرشپ په یو ګډه پروژه کې هم کار کوي. دغه پروژه د ټولنې مسلو ته پاملرنه کوي او چارواکو ته رسوي. د نوښت سره زمونږ په ټلیفون باندې رابطه ټینګه شوې ده. هغوی سره خبرې کوو. السلام علیکم نوښت.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه درنه کوم چې تاسو په پروګرام کې مونږ سره حصہ اخلئ. دا پروګرام هم تاسو په باره کې د خپل عم تاسو شو به سره تعلق ساتي. نوښت اوریدونکو ته ما ویل چې تاسو په پیښور کې پاتې کیږئ کنه. آیا تاسو د بالکل شروع نه وملتي او بیا تعلیم تاسو چرته نه حاصل کړی دی او اوس هم تاسو د تعلیم سلسله جاری ده نو داغه په باره کې لګوایې؟
زما تعلیم چې دی هغه پریزنټیشن کانونټ های سکول جیلم نشوي دی. بیا کالج لیول باندې چې دی هغه ما پرایویټلی کړیو او اوس چې دی ز بی ایس اکنامکس کوم لګیا یم. انټرویو اف مینیجمنت ساينسز په خبر نه هغه سره سره ز هوستنګ هم کوم لګیا یم.
څومره موده وشو چې تاسو په شو بیس کې کار کوئ؟
ما تا یو کالو شو لاسټ ایئر ان اپریل ما سٹارټ کړیو. لږه به ویم چې ژوند چې دی بالکل ډیفرنٹ شو. کله ما دا شو سٹارټ کو سم فن کوي. سټډیز نو ساتھ ساتھ چې دی هوستنګ هم کوم لګیا یم نو فن کوي.
ډیره خبره ده چې تاسو خوشاله یې. خو نوښت درته وای چې موقع څنګه ملاو شو لکه سبق خو تاسو سم وای کنه نو سو اډیشن ما ورکو.
دا شو چې زما یونیورسيټي لیول باندې هوستنګ او دا دیشونو کې دی زما انټرست نو یو زل زمونږ یو کالج دی په خبر کې نو هغه کې ما هوستنګ کول نو د پښتو ون چینل نه هغه ټیم راغله او هغه د پوره ایونت دی هغه کول نو هغه کې یو پروډوسر دی هغه زمونږ فاملی فرند هم نو هغه چې ما ته وکړه نو هغه ویل چې تا بالکل کانفیډنس سره هوستنګ کوي لګیا نو ولې شو به سره ناراضي. بس اډیشن شو اکسپټ شو بس هغه نه پس یکدم ما د درې شوز ملاو شو.
خو نوښت لکه تاسو په خبر کې جون کوي او پښتني سیما او ټولنه کو دې ته وکتل شي نو بیا جینکو ته شو بز میدان ته وتل دا آیا ستاسو لپاره آسان وو؟ تاسو خپل کورنۍ یا فیملی څنګه قانع کړه چې زه شو بیس کې دلچسپي لرم او زه دا کار کول غواړم؟ دا غوی سره دی عملو
زما خپل فیملی زوین چې امي ابو چې دی هغه خو ډیر زیات سپورټ او ماته او څنګه پښتن فیملی نه تعلق لرم نو نو چې کوم فیملی ممبر زو هغه سٹارټینګ دا ویل چې شو بیس خنه دا نو کله زما دا جرنی سٹارټ شو نو هغه نه پس بیا زما فیملی هم د سټوډیو ته وزیټ وکړ نو هغه چې وکړه چې فیملی ماحول دی او خ دی نو بیا هغه نه پس بیا دا ټول چې دی بس ټیک شو نه بس ټیک دا صحیح دا بس کار کی کار ته زی واپس کو ته ډایرکټ راځي نو بس بیا سپورټ ډیر زیات.
تاسو وی چې ماشاءالله تاسو درې پروګرامونه ملاو شو پس کې درته څه مشکلات وو لکه پروګرام هاندل کول بیا په مختلفو ایشوز باندې یا مسلو باندې خبره کول غیر جانبدار اوسېدل په ځینو مسلو کې نو تاسو څنګه وکړل؟
او هغه سټارټینګ خو ډېر زیات مسله ځکه مو چې زما سټډیز هم او یکدم ماته درې شوز ملاو شو نو هغه ماته داسې پته نه و چې هوستنګ څنګه کیږي او زما یو پروګرام هغه یو غنټه لپاره اوسې یوازې ما کول کنه هغه لپاره ډاټا کلیکټ کول بیا هغه باندې خبرې کول او بیا هغه دا شونه ډېر زیات ماته ګرانو. خو 3 منتھس پس چې دې بالکل نارمل شم زما سٹڈیز هم هغه کې ما سره هاندل شو بیا سمرم چې ما سره ټاپک سم
په پښتو ون ټي وي چینل د ساسو لیډیز لاونج او بیا پی ون جنکشن نومي پروګرامونه دي کو دا غي لک تفصیلا کې دا څه پروګرامونه دي
او لیډیز لاونج چې دې زموږ هغه کې درې هوست یو هغه د فارمټ دی هغه ویمن امپاورمنت هم متعلق دي زموږ سره ګیسټ هم وی لایف کالز هم موږ سره وی هغه کې چې دې چې موږ سره هر ټایم چې موږ سره یو ګیسټ وینو هغه داسې وی چې دې ورکوټي ایج نه هغه سن څه خپل ژوند کې کړی نو هغه ته بل نو سمره چې جن کان دي زموږ پروګرام کوي نو هغه ته داسې کانفیډنس ملاوي کې چې او کدي جن کان کولی شي دې ماحول کې او سیدو کې خیال کا خیبر پختونخوا کې اوسې کې او پورا پاکستان کې تاسو پنجاب سایډ ته لاړ شئ نو تاسو ټول خپل کسان دا وی چې خیبر پختونخوا سایډ ته تاسو لاړ شئ نو دا ټول جن کان کانفیډنس نه دي مخکې ناراضي او داسې 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 نو دې پروګرام مقصد دا و
د خزو لپاره
خیبر پختونخوا او خیبر پختونخوا خزو کې مخکې راشي پی ون جنکشن داسې دي چې هغه صرف میوزیک نه ریلیټډ دی او هغه کې زمونږ دیو داسې ټاپک کوم څنګه چې لاست ټایم چې زمونږ ټاپک نو هغه زمونږ پاکستان ورثه هغه نه متعلق مو خبرې کول هغه سره سره زمونږ میوزیک هم شیر کوو مونږ سره لایف کالز دي زمونږ ویورز دي هغه ډیپاند باندې خپل میوزیک وایي چې مونږ لپاره دا میوزیک ولګوي نو مونږ لپاره هغه میوزیک
سندره او سندره
نو هغه داسې دي
خو اوریدونکي راته هم ټلیفون نه کوي ته پوسټ کو چې تاسو نه پوښتنه لري
زه دنیا شوزه خبرې کوم سوات نه دې پیله پوښتنه مې دی خو نه دا چې دا چې هم سبق وایي هم شو کوي او هر څه سره به ډېر زیات خیال کوي که نه او بل یو سوال بل مې دا دی چې که نورې خویندې دلته کښې راتلل غواړي او هغوی څنګه
څنګه راتلی شي
پهلنی کوشچن چې څنګه دا و چې زه سبق او خپل دا کار چې دی دغه څنګه هینډل کوم نو هغې کښې دا دی چې دا زما خپل یونیورسٹی کښې هم ډېر زیات زما ملګري چې دي هغه ما نه تپوس کوي نو سټارټنګ کښې زه به یو ځل بیا وایم چې ډېر زیات ګران و خو بیا هغې نه پس دا و چې ما خپل ټایم ټیبل جوړه کړه ایکسټریم سچویشنز را ځي چې کله ستا سټډیز لږ شانت اګنور شي او ایټ ټایم ستا فیملیز لږ شانت اګنور شي او ایټ ټایم ستا کار هم لږ شانت اګنور شي خو هغه دغه دي چې هغه بالکل لږ ساعت لپاره را ځي او هغه هینډل کېدی شي او بله کوشچن دا و چې هغه به څنګه جنکان کوم غواړي چې هغه هم را شي دی شو بیس کې سټارټ واخلي نو هغه ډېر زیات آسان دی لکه زموږ سټوډیو ته نمبر هم اویلیبل وي چې څوک مونږ ته کال وکړي هغه صرف راځي آډیشن به ورکوي هغه هغه کښې کانفیډنس شته او دومره کانفیډنس نه شته او خو هغه غواړي چې هغه را شي مخکې نو مونږ چې دی هغه بیا ګروم کوو مونږ ورته ګایډ کوو چې تاسو څنګه به کار سټارټ کړئ مونږ به کمپلیټ سپورټ ورته کوو
نوشته یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته هم ور ورکوو
سلام انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه ما په ذهن چې یو څو پوښتنې دي خپلې خورکۍ نه یوه پوښتنه مې دا ده چې دوی په زندګي چې دا ټرنینګ پوینټ څرنګه راغی چې دوی شوبیز ته راغلل بله پوښتنه مې دا ده چې د شوبیز نن چې کوم معیار ده دې نه دوی مطمئن دي او درېیمه پوښتنه مې ورسره دا ده چې معاشرې نه سوسایټي نه دې ته څه ریسپانس ملاویږي دا له هغه ریسپانس نه مطمئنه ده
پهلنی کوشچن دا و چې ټرنینګ پوینټ څنګه ده هغوی جواب دا دی چې زه خپل سبق ویل نو زما زړه ډېر زیات و چې زه ځان خود سپورټ کوم نو دا چې ما ته پوینټ ملاو شو ما ته اپرچونیټي ملاو شو ما خپل مور سره ډسکس وکړو نو زما مور ما ته وویل چې که ته خوشحاله یې ته که ته مطمئن یې نو تاسو کولی شئ نو بس دا یو زه به وایم زما ځان کښې چې دا فیل و چې زه ځان به خود سپورټ کوم زه به انډیپینډنټ یم ډیپینډنټ به نه یم دویم کوشچن هغوی دا و چې زه مطمئن یم شوبز نه که نه نو او زه ډېر زیات مطمئن یم زمونږ چې دلته پوره دا ماحول دی زمونږ سټوډیو کښې نو هغه ډېر زیات سپورټنګ دی بالکل فیملی والا ماحول دی دلته زه چې دلته یم نو ما ته څه داسې مسله نه وي چې زه سټوډیو کښې راغلی یم یا دلته دومره زیات کسان دي زه بالکل مطمئن یم بیا درېیم کوشچن هغوی دا و چې معاشرې ما ته څه ریسپانس ملاوېږي نو هغې نه زه مطمئن یم که نه نو او دي بالکل زما یونیورسٹی کښې هم چې څومره هم کسان دي هغې نه ما ته ډېر زیات پازیټیو ریسپانس ملاوېږي بیا زمونږ چې شوز دي هغې کښې هغې پیجز هم دي سوشل میډیا باندې هغوی باندې هم چې څومره مونږ ته کامنټس را ځي او څومره هم جنکیان چې دي هغه مخکې راتلل غواړي بلکې هلکان هم ما ته کانټیکټ کړي دي چې مونږ هم مخکې راتلل غواړو نو تاسو مونږ ته ګایډ وکړي چې څنګه مونږ مخکې را شو نو معاشرې هم ډېر زیات زبردست ما ته ریسپانس ملاوېږي
دا د یو بل چا ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو چې تاسو نه څه تپوس لري عمران ملنګ وروره تاسو ټلیفون کړی دی مننه درنه کوو پوښتنه هم څه ده
پوښتنه هم دغه ده لکه مونږ تاسو ته ټلیفون کوو میډیا ته که نه چې کله ولې انسان میډیا ته لاړ شي میډ ته کښېني نو څومره زور غواړي او څومره سړی ګبراوي که نه پوښتنه مې دا ده لکه کور کښې خو مور پلار اجازه ورکوي وړونه ډېر سخت وي ورور ورور خور ته اجازت نه ورکوي چې یاره دې کار ته ته مذهبي سره څنګه وړونه په دېغه کښې
دا پوښتنه زما په زړه کښې وضخه ده چې ستاسو د خولې م واورېده ډېره ډېره مننه عمران ملنګ وروره چې تاسو ټلیفون وکړو
پهلنی کوشچن خو دا و چې لکه پرېشر څومره زیات وي چې تاسو کیمرې مخکې ناست یې نو پهلنی زما اپیسوډ هغې کښې زه بالکل چوپ ناست وم خپل ملګرو سره، زما چې نور کوهور شو نو ما ته پته نه وه چې دا لایو شو څنګه هینډل کېږي، ځکه چې زما پهلنی شو چې هغه لایو شو نو ریکارډنګ کښې خو لږ شان تاته مارجن ملاو شي که نه چې ښه د خیر دی که څه غلط هم ووایي نو هغه به کټ لګي. نو لایو شو زه ډېر زیات ټینس وم چې زه به دا څنګه کوم، خو هغې نه مخکې چې دي لږ آسان شو ځکه چې زما کوهور شو هم ډېر زیات چې دي هغه کامپرومایزنګ وو، هغې ما ته ډېر زیات ګایډ وکړو، بیا زما پروډیوسر هم هغې ما ته هم وویل، نو بیا هغه ګراجولي وشو. خو کله کله داسې هم کېږي چې فیملی طرف نه څه پرابلم یا ته لږ شان ډسټرب یې، څنګه یو زما لیډ اسلام کښې داسې شوې چې زما رور هاسپیټل کښې اډمټ وو، زه ډېر زیات ډسټرب وم. نو زما سر چې دي هغې ما ته کال وکړو چې ته خیر دی بس ته را شه او ته بس کښېنه. هغې اکچولي دا غوښتل چې زه به را شم زه به کښېنم، زما مایند به لږ چینج شي چې زه دې خوا ته راغلم، زه کیمرې مخکې ناست وم لایو شو څنګه چې سټارټ شو نو زه بالکل مختلف شوم، لکه لایو شو نه پهله زه داسې خفه ناست وم، څنګه چې لایو شو سټارټ شو نو زما بهیویر بالکل ډیفرنټ وو، دا ما نه خفه نه وشته ناست وو دلته چې کوم مونږ ویل چې دا به شو باندې به څه کوي. سیکنډ کوشچن چې دی هغې طرف ته به راځم، رور طرف نه زما یو مشر رور دی نو هغې طرف ته ما ته ډېر زیات سپورټ دی، او هغه ما ته صرف دا وایي چې بس کار ته ځي، کار ته ډایرکټ ځه، کار نه واپس کور ته راځه، او چې خپل لیمټس ته ساتی که نه نو هغې نه پس رور څه چې ستا چاچاګان او ماماګان چې دي هغه هم ډېر زیات تا ته سپورټ کوي. لګیا
ستاسو پروګرامونو باره کښې خو هم خبرې وکړې، دا د تاسو د معاشرې د خیر ښېګڼې لپاره هم کارونه کوي او د یتیمانو څه پروژه ده په هغې کښې تاسو څه کار کوئ، په دې لږه رڼا واچوئ دا څه پروجیکټ دی؟
دا داسې دی چې زمونږ خپل یونیورسټي یو ټیم دی، آی ایم والنټیر، او هغې کښې چې زه پروجیکټ هیډ یم د یو اورفنیج دی زمونږ دلته جی ټي روډ باندې، نو هغې زه پروجیکټ هیډ یم. هر میاشت مونږ هلته ځو چې څومره هلته یتیمانان اوسېږي، لکه فی الحال هغې کښې 100 کښې دي هغه اورفنیج کښې، نو هغه میاشت کښې چې کوم میاشت مونږ ځو څومره ماشومان سالګره وي برتھ وي نو هغه مونږ هلته سلیبریټ کوو. مونږ کوشش دا وي چې څنګه چې زمونږ کور کښې مونږ خپل ماشومان برتھ سلیبریټ کوو یا هغې دپاره مونږ څه ارینجمنټ کوو، نو هغه شان چې دی یا هغې نه هم بهتر انداز کښې چې دی مونږ هغې برتھ سلیبریټ کوو چې هغې زړه کښې کله دا را نه شي چې زمونږ کله داسې سالګره نه دی سلیبریټ شوې یا مونږ لپاره داسې څه ارینجمنټ نه وي برتھ ډے کیک نه وي او هغه انداز شي، نو هغې نه متعلق هم مونږ ډېر زیات سپورټ کوو، مونږ سره ډېر زیات داسې سپانسرز هم ډېر ډونیشنز هم مونږ ته ملاویږي، نو زمونږ کوشش دی دا به ایکسپینډ کوو انشاءالله. معاشرې له لحاظ سره چې تاسو کوشچن وکړو نو یو بل زمونږ پروجیکټ دی سکول آف لیډرشپ دا کراچی یو هغه دی انسټیټیوټ دی، نو هغې او یونیسیف یو بل پروجیکټ دی یو رپورټ پاک آواز، دا موبایل باندې یو پروجیکټ دی که تاسو موبایل نمبر چې څوک فری آف کاسټ میسج کېږي تاسو رجسٹر شي یو رپورټ خپل یو آواز تاسو اوچت کولی شئ. هغې نه تاسو معاشرې کښې چې څومره هم پرابلم وي که څنګه تاسو ایگزامپل واخلئ که خبر حیات آباد سایډ ته که تاسو واخلئ په هلته اوبو مسله کوي، نو هغه اوبو مسئلې نه متعلق هم هغې کښې خبرې کولی شئ، تاسو میسج کولی شئ چې ستاسو آواز چې دی هغه ګورنمنټ ته لاړ شي او ګورنمنټ به چې دی هغه به تاسو ته پرابلم سالو شي. نو هغې هم چې دی زه امبیسیډر یم دلته په خاور نه، او بس هغه پروجیکټ هم مونږ کوو لګیا یو.
الله دې تاسو کامیاب کړي، دا خو ډېرې ښه پروژې دي او د یتیمانو لپاره د بل د ټولنیزو مسلو په باره کښې دی چې هغه مسلې چې په ټولنه کښې ورسره خلک مخامخ وي تاسو یې د چارواکو غوږو ته رسوئ. په اخره کښې به اورېدونکو لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
زه به هغې ته صرف دا وایم چې مخکې را شئ که تاسو کښې هېڅ هم ټالنټ تاسو کښې دی، تاسو مخکې را شئ او خپل کښې دی ټوله ورلډ ته وښایي چې زمونږ پاکستان کښې که جنکیان دي که هلکان دي هغه مخکې راتلی شي او خپل ځان چې دی هغه څنګه چې اردو کښې مونږ وایو اپنا لوحه منوانے والی بات جو ہوتی ہے، تاسو هغه کولی شئ مخکې را شئ خپل چې تاسو چې څه هم ټالنټ لري او
ډېره مننه نوشته، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام کې نن د پېښور نه نوشته سحر سره خبرې واورېدلې، مونږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ، د الله پامان.
حقیقت کی اصل راز صداقت دے
اوریدونکو نن هم په جمهوریت خبرونه کې د قبایلی سیمو اصلاحات او لړۍ ته دوام ورکو. په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان له استازو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو پوښتلي چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه دریځ لري او د بدلونو لپاره باید څه وشي. خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي څه دریځ لري. د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پارلماني استازي آیا د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د نظر اختلاف لري او که څنګه؟ دوی څه وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحات دې څنګه عملي شي؟ آیا دا استازي غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه شي که نه پر خپل حال دې پاتې شي او که نه آزاده شورا دې ورته جوړه کړل شي؟ د دې بدلونو لپاره د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پارلماني غړي څه طریقه غوره ګڼي؟ آیا دوی غواړي چې په قبایلی سیمو کې د ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي او که کیږي نو څه شرطونه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پارلماني استازو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې خپرونې اورئ. دا د دې لړۍ درېیمه برخه ده. تر دې مخکې مو د اورکزیو، باجوړ او خیبر له 15 پارلماني استازو سره خبرې کړې وې. په نننۍ خپرونه کې مو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان له دوو استازو سره خبرې کړې دي. خو د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د باس تر غځولو مخکې درته د تیرو دوو خپرونو لنډیز او مهمې نقطې وړاندې کوم. د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه مې په لومړۍ خپرونه کې د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ له سینیټر هدایت الله او د اورکزیو له سینیټر اورنګزیب خان او سینیټر ملک نجم الحسن سره خبرې کړې وې. تاسو په هغه خپرونه کې اورېدلي ول چې د باجوړ او اورکزیو درې واړه سینیټران پر دې خبرې سره سلا دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه دي په هغو ټولو سیمو کې پاکه او رڼا ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي او په دې ریفرنډم کې باید لولسه په سپینه پوښتنه وشي چې آیا په راتلونکي کې یوازې صوبه غواړي، کونسل غواړي، له خیبر پختونخوا سره ورګډېدل غواړي او که نه د خیبر پختونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې پاتې کېدل غواړي. تاسو اورېدلي ول چې د اورکزیو او باجوړ ټول سینیټران د قبایلو دود، دستور یا رواجونو پر خپل ځای پرېښودو په اړه سره هم نظر دي، خو له دې سره سره د خپلو سیمو ولس لپاره بشري، سیاسي او اقتصادي حقونه هم غواړي. دا سینیټران له خیبر پختونخوا سره د ورګډېدو یا مخالفت کوي او یا هم د ځانګړي پیکیج یا پیسو غوښتنه کوي. دوی پر دې هم سره سلا دي چې په قبایلی سیمو کې چې هر ډول آئینی او قانوني اصلاحات راوستل کېږي باید پکې بیړه ونه شي او هر بدلون په ورو ورو عملی کړل شي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت په دویمه خپرونه کې مو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر له دوو سینیټرانو حاجی مومن افریدی او تاج محمد افریدی سره خبرې وکړې. تاسو خبر شو چې د خیبر دوه سینیټران د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه هم نظر نه دي. حاجی مومن افریدی وایي چې دا سیمې دې همداسې حیثیت ولري خو د خیبر پختونخوا تر واک لاندې دې وروستل شي. په بله معنی دی وایي د وفاق تر واک لاندې قبایلی سیمو واک دې خیبر پختونخوا ته وسپارل شي، یعنې د اسلام آباد پر ځای دې دا د خیبر پختونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې وګرځول شي. خو تاج محمد افریدی د آزاد کونسل یا شورا غوښتنه کوي، خو د خیبر دواړه سینیټران پر دې سره سلا دي چې څه ولس غواړي هغه باید وشي. هلته سینیټر تاج محمد افریدی وایي د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره د ریفرنډم یا ټول پښتنې اړتیا ځکه نشته چې دوی ولس منتخب کړي دي او پارلمان ته یې استولي دي، یعنې واک یې ورکړی دی. خو سینیټر مومن افریدی ګڼي چې د هر کار ضرورت وي باید وشي. دی وایي که د ټول پښتنې یا ریفرنډم ضرورت وي نو باید هغه وشي او که وفاقي حکومت بله لار مناسبه ګڼي هغه هم کولی شي. خو دا ضروري ده چې د قبایلی سیمو ولس ته د هغوی ټول انساني، سیاسي، قانوني او اقتصادي حقونه ورکړل شي. اوس راځو د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استازو نظر معلومو چې دوی د قبایلو مستقبل څنګه لیدل غواړي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان ولس استازی محمد نذیر خان وایي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ټول استازي پر دې یوه خوله دي چې تر هر ډول آئینی او قانوني بدلون مخکې دې بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. دی وایي له دې علاوه هم ځینې نورې غوښتنې لري چې پر هغو د قبایلی سیمو پارلماني استازي موافق نه دي.
میزا تقریبا 11 ایم این ایز او تقریبا 8 سینیټرز دا سات نکات پارٹی ایجنڈا میں جوڑا کری حوالہ والا نقطہ بندی پندی بندی میز ٹول سائن موجود ہے چابیس کور کمانڈر تا حوالہ کرلا حوالہ والا نقطہ دا دو چے دے فاٹا آئی ڈی پی ز فائز اتمنا طریقہ سر دا خپل پر علاقے تا واپس نمبر 2 فاٹا سٹس آغا دا بحال نمبر 3 دینا علاوہ دری خبر دی گھاٹے گھاٹے خبر ہے چے دا خبر میز خپل خپل ایجنسی تا ہر ایم این اے خپل ایجنسی سر مشورہ کو چے فاٹا دا الگ صبح جوڑا شی نمبر 1 نمبر 2 یادا پکے پکے کے زمشی نمبر 3 یادا فارٹا کونسل با اختیار جوش دا آغا خبر دی کلا آخری افسندہ چے آرٹیکل 247 ختم شی
دا جنوبی وزیرستان ولس استاد سینیٹر صالح شاہ ہم وائی چے قبائلی ولس دا ہغوی لخواخ پرتا لخپلو سیمو وطلو تا اڑ شو نو باید اول خپلو کلیو ته ستانه کړل شي بیا به هغوی پر اصلاحاتو غور وکړي
اول خو په کار ده چې د فاټا اصلاحات هلته وشي چې د فاټا خلک ته خپل کور به بی داسي د حیرانتیا خبره دا ده لکه تاسو د کور نه بهر وباسم په زور او بیا زه تا ته وایم چې زه ستا کور جوړوم او ته په خپل کور جوړول کې تا نظر هلته نه وي ته هلته نه وې ته د کور نه بهر ته وې ته به د کور نه شړلې وې ستلی وې په مرضۍ نه تو تا ته دا خپل کور دا سی چې د شیشې محل در ته جوړ تا ته بخوان در کی قبایل په مرضۍ نه دی وتلی نو په کار دا چې قبایل ته د امر ورکړی شي په عزتمنه طریقه د قبایل واپس شي خپلو کورونو ته هغه نه بعدې په اصلاحاتو باندې غور کړي
محمد نذیر خان وایي د قبایلي سیمو ولس پر اصلاحاتو هیڅ اختلاف نه لري د ده په خبره د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې له ولس سره مشوره وشي او هغه د خلکو په خپلو سیمو کې له بیا آبادېدو پرته نه شي
وزیرستان تقریباً 10 لاکھ خال دے 10 لاکھ خال کے سر زخام کا مشورہ کا وہ ٹول چکیم تاثر دائی ہر چوک خصوصاً دمیز لائر دمیز نوجوانون تعلیم یافتہ طبقہ غون دا غوری چھ پفاٹا بندے تقریباً 10-8 سال سی پفاٹا بندے چکیم ظلم روان دائی پہ فاٹا سر چکی جی آدھے تسنا پٹنا جی میرنا پٹنا جی طول دا غوری چھ چینجنگ دا وش فاٹا کا بدی حالات کے پوتے شی نن دیمیر کلچر خاتم شا دیمی جرگا سسٹم خاتم شا دیمو ملک خاتم شا دیمو علم خاتم شا دیمو طول ازاد خاتم شا دیمو چکیم بزور خاتم شا دیمو کریر خاتم شا مقصد آگا جی دا خبر ہے میر مشورہ کی پدا مندے وہار سرائے ریا کو پدے مندے چکیم 5 روکی کمیٹی دی گورنمنٹ طرف آرہ یہ غید آگا خیال دا چی میر تخفل
د پاکستان په پارلمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان دواړه استازي پر دې خبرې سره موافق دي چې د قبایلي سیمو ولس بدلون غواړي خپل حقونه غواړي خو تر هر ډول بدلون مخکې دې بے کوره کړل شوي په خپلو سیمو کې آباد کړل شي د قومي اسمبلی لغړی محمد نذیر خان او د سینټ لغړی صالح شاه مې پوښتنه وکړه چې که قبایل خپلو کلیو ته ستانه شي او بیا د هغو سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون راوستل کیږي نو دوی څه غواړي آیا غواړي چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي کنه دوی ځان ته صوبه غواړي او کنه د آزاد کونسل له نظر سره موافق دي د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي سینیټر صالح شاه وایي د ده په نظر باید قبایلی سیمې همدا قبایلی حیثیت ولري دی وایي د قبایلی سیمو له قانون یعنی اف سی آر څخه د ده په وینا ظالمانه برخې وایستل شي نور همدا قانون ښه دی دی وایي که ولس بدلون غواړي نو له هغوی د پوښتنه وشي خو د خیبر پښتونخوا حالت خپله ښه نه دی نو که قبایلي سیمې ورباندې ورګډې کړل شي دا به ګټه ونه رسوي
ما خپل رایه داده چې فاتا دې په خپل حال باندې داسې پاتې شي چې د ده خپل کلچر د ده خپل جرګه سیستم روایت هغه دې برحال پاتې شي ځکه چې په هغې کې قبایل ته ډېر خیر منګوي دي خلک د افسیار افسیار نه جړه کوي نو افسیار خو پیکته هغه ظالمانه شکونه د لرې شي په هغې کې خو اټن تل دا راغلي وو سره چې دا ظالمانه شکونه د لرې شي د زرګاري په وخت کې اما دا چې نور خو اوس د یوې تړۍ کې سره اف آی آر کې راغونډ کې که نه د ټول فاټا معاملات یو طرف ته د یو پېښور د یوې تړۍ کیسونه بل طرف ته دا به سره برابر دي بلکې د تړۍ د کیسونه به په هغه باندې افسیار کړی شي نو د قبایلو عزتمن ژوند په خپل قبایلتوب کې دی دا د دوی ته خپل چې په خپل نظر کې دوی ته فاټا کونسل خاص کاري فاټا کونسل دی ورکړی شي صوبے سره زم کول باندې ما را یا نه چې فاټا فاټا دی صوبے سره زم شي دا صوبے خپل
سینیٹر صالح شاہ دا ہم وائی چھ دا قبائلی سیمو اصلاحات لپارا جوڑا حکومتی کمیٹی چھ قبائلی سیمو تا مشورو تا زی نو حل تا سامی جرگی نکوی باید حل تا دا قبائلو لوصول او دود سر سامی جرګي وشي
د کبالو خدا سي د سنجيدګي ملي سنجيدګي سوري چال کده مرداباد او زنده‌باد غاري دا وارو چې فاتا د پرکارو سازي د وکړي شي دا حق د وخت دی دا وارو
محمد نذیر خان وای کله ول سره خبري وشي نو څه چې د قبایلو اکثریت ویل هغه مني البته د ده نظر دا دی چې قبایلی سیمې دی یا خو ځانته صوبه شي او یا هم د کواټ له سورنګا هغې خواته ټولې سیمې دی یوه صوبه او د پېښور خواته له قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا له ضلعو د بېله صوبه جوړه کړل شي.
تبلیغ ولا دی چې مشوره په کوم طرف باندې مجارټي جوړه شي مشوره هغه یې موږ خپله ریاده چې فاټه د الګ صوبه جوړه شي. ریزن یې دغه دی چې کې پی کې خو هسې ته پته شه چې خله سره ګاره وړه دوکانه حالاتې سره ټیک نه دی او کمیز په دې باندې نور لوډ اچوي دا فاتا تو سب ویشی دی او دا فاتا تقریبا 50 سال بیا 75 کرا ونی چا مرا غت میشت نه بلوی چې کوم د کی پکې سره مهل کې علاقې لا گدلې علاقې دي کرا مدا مشوره هه کړی چې پټنل باندې ای طرف کوهاټ کوهاټ نمک کرا دی او رغزای جن چې هغه سره کورم جن چې کورم سره بیا نارت جن چې بیا ساوت وزیرستان بنو ای خان پدې کې تا وو پینځه اف را دي سوای پشاور نه علاقہ دا یو بیلډ ځای کنا دا بالکل سره لګیدل دی د ریلیشن دی کنا مې دې بولډی سره لګیدل او دا یو داسې بیلډ ځای بالکل هم تو کدا الگ صبح جو رشی بچی دا دویس کی مجلس دی دا جیسے بے دبی معاف نہ خیبر جی چ محمد اجازه پشاور سره لگ دی دا غی سره زم شي نو دلو کم شي مخفر ریال غل
ل نذیر خان می پختنه وکړه چې کدا خیبر پختونخوا خپل اقتصادی حالت خنه دی نو بیا څنګه لکواټ هغه خواته خاری او قبایلی سیمه یو صوبه جوړوي او د پېښور خواته قبایلی او خاری سیمه د بلی صوبه په شکل کې لیدل غواړي ځکه چې دا خو به هم د نیمو قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا په برخو کې د شاملولو معنی ولري دی وایي قبایلی سیمه او د خیبر پختونخوا جنوب بی ضلع هر ډول قدرتی یا طبیعي زیرمې لري او خپل ځان ساتلی شي
کوهار سره لګېدلې بیا اورغزای جن شي دوه عزیزه کور مجن شي لګېدلې مخکې چې بدر مې کړه ته علاقې بیا بنو علاقې لکه مروه ته دی خان بیا سوت ته وزا جوب سره لګېدلې کوټه سره لګېدلې دا یو بیټ ده کنه دې کې زدا شروټي ورکاو ګورنمنت ته هوتا ہے چې دې کې حق تستا دای چې موږ خپل پرېږه چې موږ کدا شي دې مینا پاکستان پرېږه موږ بهر ملکی نه تمینا فائدې لري شي په دې کې نه دې ګیس خوريستا نه دې کې متام با خوريستا کورمایستا یورینیم شتا زړه دې کې موږ ټول په خزونه پوسه یې کنه او بد قسمتي دا غو موږ چې کمیش په دور کړی موږ بچینو په دور کې کنه موږ ټول فاټا
اوریدونکو تر اوسه هم په خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دوه استازي پر قبایلي اصلاحاتو متفق دي. خود قبایلی سیمو راتلونکي حیثیت په اړه بل نظر لري. د شمالي وزیرستان استازي نذیر خان وایي چې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع او ورسره تړلې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې دي یو صوبه کړل شي او د خیبر پښتونخوا شمالي ضلع د خیبر مومند او باجوړ او د پېښور له نیمه قبایلي سیمو سره یو ځای کړل شي بل صوبه دي جوړ کړل شي. یعنی د محمد نذیر پاند خیبر پښتونخوا صوبه دي وویشل شي او په جغرافیایي توګه ورسره تړلې قبایلي سیمې یو ځای کړل شي نو په اخره کې به دوه صوبې وي. خو د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه وایي چې قبایلي دود دستور کلتور او هلته موجود قانون دی له څه ناڅه بدلونونو سره برقراره وساتل شي او که د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلول پکار وي نو د هغو سیمو لپاره د یو آزاد کونسل یا شورا جوړه کړل شي. که په لنډو ټکو کې ووایو نو د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دوه پارلماني استازي په ټولیزه یا کلي توګه مخالف نظرونه لري خو دواړه له ولس سره د مشورو کولو پلویان دي. له دواړو مې پوښتنه وکړه چې له ولس سره به مشوره څنګه کیږي، آیا دوی به ورسره خبرې کوي که نه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي؟ د شمالي وزیرستان لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر خان له ریفرنډم یا ټول پوښتنې سره موافق نه دی خو وایي د قبایلي سیمو له سیاستوالانو پوهانو استادانو وکیلانو او ډاکترانو سره د خبرې وشي او هر ډول بدلون چې راوستل کیږي باید په ورو ورو عملي کړل شي ځکه چې دا د قبایلي سیمو د راتلونکي مسأله ده.
ریفرنډم خبره دي کنه دا خبره دومره لنکي چې شي بیا دا خبره د میر دلوس نه وځي کنه حقیقت دا دی چې نن ټول مف دا غوړي چې فټا کې دا چینجینګ وشي کنه چینجینګ بیا دا مسله دره وړانه د کزې شوې چې مو په مریا باندې دا بشرا وشي یا دا مثال لري 11 ایم ان ای جو سنټر یو دي د 8 سنټر دا 19 کسر پدې دا وشي کنه موږ خو قرار یاد غو چې مختلف دي میز په علاقات الحمدلله خصوصا پښتون بیل کې دومره قابل لایر دي کنه چې هغه لایر سره مشوره وشي کنه قانون دان دي کنه هغه پدې باندې یلغه لطیف افریدی چې مو دې خبره باندې ډیر کوشش کړه دا پنات کې چې مو دې میز دا سي کسون دي کنه الحمدلله سیاسي لول باندې بشرت لري او دا غارانه په صوت وزیرستان کې الحمدلله داسې ډاکټرونه چې په امریکا کې په هیډ
کې دي نور میر په دې باندې دا چې مثال دا خبره ده ډیره په بریک نظر سره دا وتوقعات شي کنه په سوچ سم سره دا وشي جذباتي فیصله دا وشي دا غوښتل چې د میر جو سیاسي لیدر دا یو سوچ وي کنه چې هغه سوچ د عوام او آنے والے کل د عوامو سوچ کې ورتلین کا د میر زبان چې مده هغه د پرمیر سوچ کې
د پاکستان په سېنات کې د جنوبي وزیرستان استاذ صالح شاه وای کده قبایلی سیمو وسنۍ انتظامی یعنی پولیټیکل انتظامی تر واک لاندې ټول پښتنه یا ریفرندم کیږي نو دای مخالف دی دای هم محمد نذیر خان ته ورته خبره کوي وای له هر قبایلی سیمه څخه دې زر کسان وټاکل شي او ورسره دې په پیښور یا اسلام آباد کې مشوره وشي